کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو غرمنۍ خبری د پی یو استودیو بخې د غرمنۍ خبری مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم و بوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې وژل شوې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکوونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. امیری په خټه افغان دی او د جرمني په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړیو ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. خبرونه. نامعلومو وسلوالو په کابل کې د سترې محکمې دوه کارکوونکي وژلي او دوه نورې ټپیانې کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل پیښه په 8:30 بجو د کابل ښار په تایمني سیمه کې شوې ده. سترې محکمې هم تایید کړي چې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي په حواله لیکلي وو چې دوه قاضیانې وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي. چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې د داسې هدفي وژنو پړه افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو اچولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پناه غوښتونکي میشتي، خو د تیر کال د دسمبر په 2 په لیپا کمپ کې له اورلګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په -0 درجه هوا او تر باران او واورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي، خو د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت له کبله دا پرېکړه لغوه شوه او حکومت د پناه غوښتونکو د میشتولو لپاره پوځي خیمې ودرولې. کابو 9000 پناه غوښتونکو اروپا ته د رسېدو په هیله په بوسنیا کې اړولي او اکثر د افغانستان، پاکستان او سوریې وګړي دي. اروپایي اتحادیې د بوسنیا حکومت ته له پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره 110 میلیون ډالر ورکړي او ویلي دي چې د بوسنیا حکومت باید پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې بشري حقونو، د اروپایي اتحادیې قوانینو او د پناه غوښتونکو د ستونزو حل کولو ته لري. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څیړي. ندیم امیری چې په خټه افغان دی د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د برلین یونین د لوبډلې د لوبغاړي هوبنر ترمنز لفظي شخړه وشوه. امیری وروسته شکایت وکړ چې هغه دته د افغان کثیف خطاب کړی دی. وروسته د راپورونو په اساس هوبنر له امیری او بایرن لیورکوزن لوبډلې بخنه غوښتي او امیری ویلی دی چې دوته نوره لانجه حل ده، خو د جرمني رسنیو د راپورونو په اساس د جرمني د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې په دې اړه به هر اړخیزې څېړنې وشي. اخوا په اروپا کې د افغانانو ورزشي ټولنې رئیس نعمت زمانی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د یونین برلین د لوبډلې د لوبغاړي دغه عمل غندي او په لوبه کې هر ډول نژاد پرستانه عمل د محکومولو وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. دا تدابیر وروسته تر دې ډیر شول چې تیره اونۍ د ډونالد ترامپ پلویان په زور د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په رانږدې کېدو دي. د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چې ټاکل شوي د روانې اونۍ په 3 ترسره شي، د امریکا پوځ وایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونه ځای پر ځای شي. په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړي چې د کورنۍ امنیت وزارت په یو راپور کې ویلي کورنۍ سخت دریځې د 4 په ورځ د جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. په همدې حال کې ویل شوي جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پسمینه معنی کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایی اقدامات وکړي. د متحدو ایالتونو لوی درستیز ران کلاین پرون وویل د لوړې له مراسمو وروسته به د منتخب ولسمشر یو مهم کار دا وي چې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا راولي. په امریکا کې د ولسمشر اجرایي فرمان د کانګرس پریکړې ته اړتیا لري. کلاین ویلي د بایدن د لومړۍ ورځو په پروګرامونو کې د پاریس اقلیمي تړون ته د امریکا ورګرځېدا او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په فدرالي ادارو کې د ماسک تړل هم شامل دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا سرغړونې دا ضروري کړې چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لیو درایان دا سرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوه. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 20% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنترفیژونه نصب کړي دي. ژان لیو درایان ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅې کوي. دا مهم خبرونه.
له سفیر لاستان زمان نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې وژل شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدا وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي پوځ د نږدې 30% کې ځمکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي څوک سره مرسته نه کوي او په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یواری په نشتا وسره چې دای دونه په وکو لړګای لړګای نشتا کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړې شوې دي.
په نړیوال موضوعات کې به واورې چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. دغه راز د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ښځو لپاره د نور بس د اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه یې له سټوډیو وړاندې کوو. خو راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. ښاغلي اندرابي هم دا ډول طالبان تورن کړل چې پر سولې باور نه لري او له دې کبله غواړي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغانستان جګړه لا زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاو له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کېږي هیڅ ډول غونډه نه در لرلې. په عین حال کې په کابل بیا د څو نن د هدفي وژنو شاهدو پر ښځینه قاضیانو په برید کې ویل کېږي دوه قاضیانې وژل شوي. دا موضوعات زموږ خبریال تعقیب کړي. د کابل له کابل را سره ده ټلیفون په لیکه مهرباني.
نوې شه د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ویلي که طالبان سوله ونکړي او جګړه همداسې روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې هم لارې لري. مسعود اندرابي دا څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو سره په لیدنه کې کړې دي. خالد اندرابي دا هم ویلي طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو سره سم چې په میم میاشت کې دغه موده بشپړېږي جګړه زیاته کړي. خو خالد اندرابي دا ډاډ هم ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې موضوع له وړاندې آګاهي او بشپړ چمتووالی یې نیولی دی. د دې وزارت ویان طارق اریان نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت، سولې او همدا ډول په کورنیو چارو وزارت کې راغلیو اصلاحات په اړه هم بشپړ بحثونه شوي دي. باری عارض چې یو پخوانی متقاعد جنرال دی او په دغه غونډه کې ګډون کړی و، هغه هم ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو شمېر هغو اندېښنو په اړه باندې هم دوی ته یادونه کړې ده چې په دغه وروستیو کې رامطرح شوي دي چې هغه هم یو له هغوی هدفي وژنې دي. هغه د عریض وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول وژنې تر ډېره پورې هغه کسان چې تر اوسه پکې نیول شوي دي مسؤلیت یې منلی دی، هغه طالبان دي او غواړي په دې ډول باندې د سولې روانه پروسه تخریب کړي یا هم د یو نه ډول باندې د افغانستان حکومت تر فشار لاندې راولي او هغه فاصله چې د خلکو او د حکومت تر منځ ده هغه لا ډېره کړي. دا مسایل داسې مهال تر رامطرح کېږي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د قطر په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ هېڅ ډول ناسته نه ده شوې. د افغانستان د مصالحې ملي عالي شورا وایم فریدون خزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه تمه وه چې کومه ناسته وشي خو والدا ناسته ونه شوه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ډاکټر محمد نعیم هم ازادي راډیو ته شبه وړاندې پیغام راولېږ وویل چې تېره شپه هم کومه غونډه ونه شوه او هغه د عامه د سولې په اړه باندې اجنډا د سولې مذاکرات د اجنډا د ترتیب لپاره به دوی خبرې روان وسي او لا به هم بحثونه دوام کړي. په داسې حال کې ده چې بیا نن سهار یو ځل بیا کابل د هدفي وژنو شاهد پاتې شو. هغه څه چې د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویان د ادرسه خپاره شوې ده چې د کابل د لسمې امنیتي او دی اروان د قلعه فتولا پر لسم سړک د خزینه قاجانو په موټر باندې ډزې شوې دي. د امنیه قوماندانۍ وایان تر دوس فرامر ازادي اړیو ته ویل چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. البته وژل شوي دواړه د سترې محکمې کارکوونکي او یو هم موټر چلوونکي دی. خو د سترې محکمې وایان د بیا ازادي اړیو سره خبرو کې منلې ده چې وژل شوي دواړه چې دي هغه قاجان دي، اما د هویت افشا کولو څخه نو دخل اوختیا وایي چې په دې خاطر باندې چې اعلان او تهدیدات رامنځته نشي دوی نو غواړي هویت افشا کړي.
بله مننه کور ودان. قدر منو اوریدونکو و امور دل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي اندرابي دا ډول طالبان تورن کړل چې پر سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ووځي او بیا جګړې ته زور ورکړي. خو لبلې خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدا وروسته د افغانستان دفاع وزارت ویلي پوځ د نږدې 100% کې ځمکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري. د وزارت دا څرګندونه داسې مهال کړې چې امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راټیټ کړی دی. بل ورته ناتو هم ویلي راتلونکي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې پریکړه وکړي چې افغانستان کې سرتیری وساتي او که خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور حال به د اسدالله لودین په راپور کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمدزی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالي او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیواله ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولی شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښیي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چاره وي چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوهې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان زعفران د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه انسټیټیوټ له لوري د افغانستان زعفرانو ته د ښه خوند له امله د سرو زرو دریز توریز میډال ورکړل سوی. د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې یو معتبر انسټیټیوټ دی تر اوسه په نړۍ کې بېلابېل خوراکي توکي د خوند یا ذائقې له پلوه ارزولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان زعفران په نړیواله کچه لومړی مقام خپلوي، بلکې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په پرله پسې ډول د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کوي. د ننګرهار وادي کانال شرکت 450 بیروزګارو خلکو ته د کاري زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د ننګرهار د کانال شرکت ویان همایون غریب مر ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت د زیتونو په څلورو فارمونو کې یې د خاخونو پرې کولو او ویلوی جوړولو شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې 450 بیروزګار خلک پکې په کار بوخت دي. د غریب مال په خبره په دغو کسانو کې چې په یاد پروګرام کې په کار بوخت دي 4000 ټنه غنم هم شل کیږي. غریب مال وایي چې له دې پروګرام یې هدف د زیتون د فارمونو سمه پالنه او بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. او د هم د کابلو بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ لس پله، یو یورو 3.9 افغانۍ شل پله، یو پوند 1.3 افغانۍ شپېته پله، یو سعودي شل افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پله، زر هندي روپۍ 1.45 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سميوا نړیواله موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ورګرځي. ژان لودریان ویلي له اټومي تړونه د ایران بیا بیا سرغړونې د دې کار التیا پېښوي. ایران په دې وروستیو کې ویلي چې په فردو اټومي تاسیساتو کې تر 60% پورې د یورانیمو غني کول بیا پیل کړي او پرمختللي سنتریفیژونه نصب کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیمو 60% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچی ورځپاڼې خپره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 4 ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنگټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکې جون میاشت کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 60% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنگټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي، د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنوري په 14مه اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیمو د یو ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او یې ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایرانه غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتر افغانستان په اړه مسایلو ته راګرځو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي څوک ورسره مرسته نه کوي او په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د افغانستان د حکومت او نورو مرستندویه ټولنو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د مرستو غوښتنه کوي. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال پر رپورټ کې واورو.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادي راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستي وکړي.
یواری په نشته و سره چې دی دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډېر په سوړه کې دي خیمې زړه شوې دي. خو زه دا د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته دا زر نظر میشته را ده مرسته وشي ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمې کې پنډیږي قرارداد شوی وي خو میشته را ده په مخ خوراکي مواد شریکو که شوی نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډېر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل خو په دا دومره موده کې د دوی په اړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنږدې لارو دوی ته د بیرته ستنېدنې اجازه ورکړي. د غلام خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
رینا په میش سے باندی ایوار جی بیموری ورړا په غولم خونتا چې ور را سوال وا پاسه قسم د پکاټ کې روړ ته رینا په زړه سول خوان دی باندې د وطن په تامه دي چې میش خپل وطن ته سیدا پرېږ دي قدم مداخله مشرون یو ور د کی ساده میجا پیل ور وی چې د پاکستان او چرواکي سره ملا شي د خبره دا څنګه کول نه وای کول روغای چې میش د خلک ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چار ریاست چارواکي وای چې وزیرستاني کډوالو ته د 2000 زګیدې سکال تر پایم راستې ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کې وی چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وکړي. د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وویل
دبليو اف پی ته مو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېر دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغه کورنۍ لیست چې د ستنېدو غوښتنه کوي دیوی عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
دو
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د خبرونه په دوه منی مایک د خزل لپاره د ازادي رادیو نور بس د یونی ز خبرونه مې هیروي د استډیو په ژوندۍ باندې مختز همکار ملالای بشیر مختوری خو اوس به خپل همکار وورو چې کابل چاپی خبرونه نن کوم موضوعات ته ډیر پام اړولای و.
مسیر ورسپانې لیکلي ک امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او په دې موده کې بین الافغاني خبرې بریالۍ نشوې. د لیکوال پان دا خبرې به کمزوري او ان ښایي ناکامې سي، سخت جګړې به وسي او د دې ویره جدي ده چې لوی ښارونه سقوط سي. په سرمقاله کې راغلي که ښارونه سقوط هم نسي تر اوسني حالات به لا زیات ناوړه پیچلی او خونړی حالات وي او افغانان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لوېدلي وي. نو لیکوال د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د بین الافغاني مذاکراتو پر کامیابیدو ټینګار کوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالي ته په کتو ښکاري چې پاتې امریکایي ځواکونه به هم وزي او که ځان هم پکې راسي دا به د دوو درې میاشتو ځنډ وي. له همدې امله په کار ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات چټک او یو مطلوبه پایله له ځان سره ولري. د هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی که بهرنی ځواکونه کمیږي بیرته ډېرېدای هم سي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي ځواکونو د کمیدو پریکړه په بیلابیلو ډولونو تعبیرېږي. څوک پر افغان حکومت فشار بولي، څوک د پاکستان غوښتنه بولي چې ګنې د سولې په پروسه کې له امریکا باج اخلي او افغانستان یې ورخوشې کړی، خو ځینې نور بیا د طالبانو ته امتیاز او د هغوی پر وړاندې د امریکا ماته بولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا په اصل کې دا د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان و چې عملي یې کړ. د سره مقالې په پای کې یادونه شوې چې د امریکا کانګرس له دې پلان سره مخالف دی، نو که راتلونکي ولسمشر جو بایډن وغواړي بیرته یې زیاتولی هم سي. هشت څوبرس پاڼې بیا د ولسي جرګې له لوري د راتلونکي مالي کال د بودیجې د دویم ځل رد په اړه لیکنه کړې ده. هشت څوب لیکلي دي د ولسي جرګې له لوري په دویم ځل د بودیجې رد ته په کتو داسې ښکاري چې د حکومت او ولسي جرګې مناسبات عادي نه دي او دوی نه دي توانېدلي چې په یو تعامل سره د هېواد ملي چارو ته رسیدنه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې د بودیجې په سر اختلافات دوه پیغامونه له ځان سره لري. لومړی دا چې د حکومت له لوري د بودیجې په پیشنهادي مسوده کې باید تعدل او اصلاحات راسي. دویم، حکومت باید په چارو کې د وکیلانو له حقوقي ځای ځای ګوټي نه سترګې پټې نه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په بودیجه کې د تنخواګانو انډول یو معقول وړاندیز دی چې حکومت یې باید ومني، ځکه د لیکوال په باور له دې سره به د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې حقوقي عدالت تامین سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت ویلي له رد وروسته به په بودیجه کې توازن او عدالت په پام کې ونیسي، خو د دغه وزارت ویان ویلي و چې په اوس وخت کې د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو انډول امکان نه لري.
ازادي رادیو او ری او اوسم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپتون کې ماشين کې مو پریخېدي.
ستاسو ل پیغامونو
نو زه به سم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته بنام مفایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي. مننه.
کندوز ولایت نه دشتر شو لسو نه پټمو کی ما موږ دا شربانی نه داخله ده چې کندوز ولایت ده ولې شوالي سرکان ټول خراب دي. دا شل کله خوروري جنگونه کی د ټول سو یوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د سیاسي د ولسوالي سړک نه جوړیږي. شربانی نه داخله چې موږ د ارشد ولسوالي سړکونه جوړ کړي. سلام علیکم.
سلام د زابل ولایت خمسه سرړی کنیول د عظمت غوښتنه ده چې په زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي، د دې ځغ باید تر لوړ څو چارواکو ورسېږي. سلام.
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کړي سیدن کې ما اوره سیده چې تم مخ کې زو امنیتي دند وظیفه کې ما پر روزګار ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو سره هیله کوم چې ما بینه پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا هو ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو. کور مودان پیغامونه تل راته ثبتوي او موږ هم تل درته خبرو. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونې کوو. لکه څنګه چې مخکې د خبرونې په پیل کې مو ویلي وو، د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ښځو لپاره د ازادي رادیو نور بس د یونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه د سټډیو څخه وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان سترې محکمې تایید کړې چې دوه قاضیان نن د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په کابل ښار کې وژل شوي دي. د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته ویلي چې په دوه قاضیانو باندې د کابل ښار په تایمنی سیمه کې ډزې شوې دي او د هغوی ډرایور ټپي شوی دی. د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي چې د ندیم امیری د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څېړي. د فدراسیون د کنټرول کمیټې ویلي دي چې امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څېړل کیږي او که څوک پړ وخوت نو حتمان به جریمه او سزا ورکړل شي. ندیم امیری شکایت کړی دی چې د بایرن لیورکوزن او د یونین برلین د لوبي په پای کې د تا د یونین برلین د لوبډلې د یو لوبغاړي لخوا سپکاوی شوی دی. که څه هم په دقیقه توګه باندې نه دی یاد شوی، خو رسنیو راپور ورکړی چې هغه ته د توکم پالنې او افغان کثیف خطاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دا حالت د منلو نه دی. زرګونه کسان چې پکې افغانان هم دي په بوسنیا او هرزګوینا کې په یخ هوا کې پاتې دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. له هغې ډلې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ چپد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لزیاتی دو سره د شذینه خبريالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتی سوي دي، د دوی اندیشنو ته څومره غوږ نیول سوي دي. لکه تاسو چې واوریدل د ازادي رادیو خبريالانو تاسو ته راپور درکړ چې د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې نن په کابل کې دوی قاضیان ووجل سوي. د راپورونو لمخې دا پیښه نن سهار 8:30 بجې په قلعه فت الله سیمه کې سوي ده. د ستره محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شماده رسید حمله و همچنان یک نفر زیبا چون زمینه.
د راپورونو لمخې په دې برید کې دوی نور شذینه قاضیان هم ټپیانې سوي دي. په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. عموما د دا ډول بریدونو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي، خو دولتي چارواکي وایي چې هدفي وژنې او حملې طالبان کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نننۍ هدفي حمله په اړه پر دې موضوع چې په افغانستان کې هدفي وژنې څومره شذینه خبريالان او مدني فعالان اندېښمنی کړي دي او د دوی اندېښنو ته آیا حکومتي چارواکو غوږ نیولې دي کنه، پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبرياله او لیکواله ده. خبرونه ته ښه راغلاست سایره جانی.
ا
ډیره مننه سایره جان. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالۍ په توګه کار کوي. په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وژل شو. تاسو او تاسو نور همکاران له دې پیښې وروسته څه ډول احساس لرئ؟
وخت کې چې کله د ملالې میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول، هغه ورسره زموږ خزینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکړه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نه شي، ځکه چې ډېرې کورنۍ دي هغوی خپلو خویندو ته ورونو لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه، د دې د ویرې نه چې خدای مکړه په مرګونی ډول به دوی ووژل شي او د بې حیا مرګ به د دوی په قسمت وي، د دې هېر نه ډېرې خپلې دندې پرېښودلې او په کور باندې کېناستلې. داسې د خاطره د همدغه امنیتي ګواښونو له وجې نه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نه شي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه دغه زموږ د خزینه خبریالې او همکارې ملالې میوند وژل کېدل، دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ موږ په حساب ورته وایو چې د ټولو خزینه خبریالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې کسان خزینه خبریالان د دغې برخې سره ډېره زیاته علاقه لري، خو له دوی چې دغه ډول پېښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه ښه کړي، هغوی هم په دغه ډول داره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځان یې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبریالان په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې که چیرې مخکې لاړ شي او دغه هدفي وژنې همدغه شاندې روانې وي، نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبریالانې په ننګرهار کې اوسي، نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جانې، تاسو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه چې ښځې ورسره مخامخ دي او نورې بېلابېلې ستونزې. که ښځې په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه یا دوی وبیریږي او خپل کار ته دوام ورنه کړي، په دې د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لویه خلا رامنځته سي او دا څومره لویه ضایعه ده؟ بلی، موږ تاسو ژغ پرې کېږي که تاسو یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې سیګنال سم سي وبخښئ. بلی، و تاسو اوس خبرې وکړئ.
د خزینه خبریالانو دا ستونزه چې اوس مهال ته ورسره ډېر زیات خزینه خبریالانې مخې دي او کومه خلا چې رامنځته شوې ده د خزینه خبریالانو په برخه کې، دا ډېره زیاته ستونزه ده د خزینه دپاره. که چیرې دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغلته زیاتې، زه فکر نه کوم که دغه ډول خزینه زړه ښه کړي په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي، ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راجمع کولو دپاره یوه خزینه که موږ وګورو په دې وخت کې هېڅ زړه نه ښه کوي چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د هغې نوم دې واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چېرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسېږي. نه یوازې خزینه خبریالانې، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چېرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د خزینو په برخه کې راخور دی.
سایر جان یو بل خبر تک تاسو زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایاست چې په دې برخه کې چې شدینه خبر یالانې بیخي وینه او خلکو ته بی پاره او سم معلومات نه رسیږي په هغه برخه کې چې شذو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې د پاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې د حق غږ خلکو ته ورسوي. که چېرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات موږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسوو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چېرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه یېرېږي چې که چېرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه یېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي او موږ د هغوی نظر واخلو. که چېرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو خاوره ساغه موږ تر چارواکو پورې ورسو د دوی غږ وختنه وکړو.
سایره جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه ووایاست چې کله چې خبریالانې ورځي چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، د چارواکو له خوا له څومره ستونزو سره مخامخ کیږي؟ آیا چارواکي اوس هم وروسته له دا څو کلونو له خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکړي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو ان جی او ته ورځو، یا که هغه همداسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان ډېر خلاصوي تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې او بالخصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر دا چې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان و شول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینه سره مرکې ته نه چمتو کېږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسو د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل دي، دوی تر څنګه نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دې ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې، که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي خو دا ډېره زیاته مخه ده که یو ښځینه کولی شي د یو ښځینه هغه تر ډېره ورسوي، خو ولې دا هم ښځینه خبریال دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل رپورټ پرې جوړ کړي، ځکه چې یوه مېرمنه دا وړتیا لري، یو ښځینه ژورنالیست دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي. ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخې ته چې هغوی یو ښځینه ژورنالیست خپل رپورټ مکمل کړي، هم دغه خبر مکمل کړي ول سره مرکه نه کېږي، دا مهم نه ګڼي. خو له هغه نه برخه چې مطلب ښځینه باید یو ښځینه سره مرکه وکړي، همدغه مهمه ګڼل کېږي. دا ډېره زیاته مهمه ده د ښځینه ژورنالیستان لپاره، په کل کې د ټولو ژورنالیستان لپاره که ښځینه د ښځینه سره مرکه کولی شي، دا ورته ډېره زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي، تر څو دغه ستونزه رامنځته نه شي، په آزادانه شکل سره وکولی شي چې دواړو برخو ته لاسرسی ولري.
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د سایره سلیم خبرې واورید. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. دې تاسو سره د ښځینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندېښنو په اړه چې په وروستیو کې د هدفي وزجونو د زیاتېدو سره د دوی اندېښنې هم زیاتې سوي دي خبرې وکړې. اوس هم د دې خبرونې چې نور بس دی یا شکست سکوت نومیږي، د ازادي راډیو اونیز پرونه د دوهمه میلمنه وحیده فیزی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. وحیده فیزی له موږ سره همدار اوس مهال پر لیکه ده. وحیده جانی، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام بر شما، بسیار تشکر.
وحیده جانی، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ له ازادي راډیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې وروستیو کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او همداراز نن تاسو دا خبره هم واورید چې د سترې محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده. دا هدفي وژنې زیاتې سوي دي او په همدې مهال د خبریالانو اندېښنې هم زیاتې سوي دي. تاسو د ښځو د برخې د مسؤولې په توګه دا ستونزه د ښځو لپاره څومره لویه ګڼئ؟
ما فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده، تنها قتلای هدفی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است، خبرنگارا به ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی ای اهداف میشیم. اما من فکر میکنم هدف دشمن در کل ایست که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواین که سر من حمله کنه، میخواین که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه، بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنن، حرف به گفتن دارد، صدا بلند میکنن. در جمع هدفشون وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشه تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت‌های دادخواهیشون ادامه بده. از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بده.
بله وحیده جانی، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر ښځو باندې نه دي زیاتې سوي، بلکې په ټوله کې پر نارینه او ښځینه مدني فعالانو، خبریالانو او همداراز دولتي نورو کارکوونکو باندې هم زیاتې سوي دي. خو تاسو د ښځینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپلې کمیټې له لارې څومره دغو همکارانو ته یا دغو خبریالانو ته چې ستاسو سره خپلې اندېښنې شریکوي، څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده، دوی د ستونزو په اړه باندې که تاسو مشتلج وایست؟
شما میدونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیته مسئولیت میشه، مثلا اگر او آموزش های بخش مسئولیتی و امنیتی، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره بر خبرنگارا، و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانه است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش شما میایه، ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه، شما میفهمید که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام اون موضوعات متاسفانه در یک برنامه ای که به دور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه، او رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن، مدیر مسئولا، رسانه ها، اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جمع انجام بدیم.
ډیره مننه وحیده جانی که تاسو د خبريالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبريالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبريالان د هدفي وژنو یا د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا رویکرد کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چه برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستانه هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتونیم خبرنگاران را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم، اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم. اما خوشبختانه در تمام ولایت افغانستان ما نماینده ای داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی را که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، برای از اونا مشوره میدیم. در صورت که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است، با رسانه‌ای صحبت میکنیم. تا حد امکان کوشش میکنیم برای از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
وحیده جانی، ستاسو کار ډیر مهم ځکه هم دی چې تاسو د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د یو پل په توګه کار کوي. نو په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اوریدونکو ته یو څه ووایست؟
من میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه. و نمیتونم بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه، تا حد توانش با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه. اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رسانه ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، بخصوص قضایایی که پیشگیریانه می باشد، قضایایی که اونا می فهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا می تونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و به قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش می خواهیم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. و شما می فهمید که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی می باشه. هیچ امکان نداره که در یک محیط که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خدا نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همراه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمی سازد، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمی‌شناسیم که واقعا مشکل کی با ما است و کدام گروه ما را هدف خود قرار می دهد، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
بله، تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا ترح او بیر خپرول دی. آیا تاسو دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله بله، بدون شک در جنگ هدف اونا ایست که وضعیت اطلاع‌رسانی را دگرگون بسازه. اما ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا دهها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست دادیم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواه خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درستش اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستم که نمیتونه به یه دفعه خود برسه، اما از بود دیگه وقتی که میبینیم نباید هم بگویم که هیچ تأثیری بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که با یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خود سانسوری رو میاره و خود سانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امرای دیگه را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خود سانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
وحیده جانی، که تاسی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه ووایاست چې د ولسواکۍ په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست، فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، اطلاع رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروه مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم و با یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما میفهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم این بخش. بنابراین من فکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستا آستا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
بله وحیده جانی، لکه تاس چې څنګه یادونه وکړه، د خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یو ده، او د دوی د پر دوی باندې د حملو مخنیوي یو برخه ده. بل برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمید که قضایایی که امسال به وقوع پیوسته، به خصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر، نتایجش درست روشن نیست، از هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حداقل تونست حکومت، اگر فیصدی لاتون بگویم، 50-60 یا نهایتش تا 70% برش رسیدگی کنه. که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخشا کار میکنه، اما تا حال تونسته قناعت خبرنگاران را حاصل کنه. اما در قضایای اخیر سال یا در دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایا راضی نیستیم، چون اونا نتونسته قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپی دگام است، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمیسازه و ما در خلای معلوماتی قرار میگیریم، ما را مجبور بر از این میسازه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اوناست، امی که اونا معلومات با ما شریک نمیسازه، امی که ما را آگاه نمیسازه. ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کاری نمیکنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضای ما از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت داره، نیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه، تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علی خبرنگارا چیست.
وحیده جانی، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ بل تاسو سره بیا يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Bye. زبط پاتا یا کسار شکنا